ډیر زیاته مننه شک فر احمدی. قدرمن دوستان او زماجملند او زماد نور همکارانو سلامونه. ومنی وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو پایل خبرونه کو. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال وی افغان امنیتي ځواکونو په 1995 میلادي کال کې د وسلوالو مخالفینو جنگي ماشين درولې ده. په بغلان ولایت کې بډیر زر د 1500 کیلو واټه د ظرفیت په لرلو سره د بریښنا یو سب سټیشن پرانستل شي. او د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر وی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا په ولسمشر انتخاباتو کې د مداخله په هدف د انټرنیټي بریدونو په ترسره کولو سره دا جسارت احساس کوي ځکه چې واشنگټن په ثواب ورکول نه دی توانېدلې. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د پاوز لوی درسیز مرسیال وایي افغان امنیتي ځواکونو په 1995 کال کې د وسلوالو مخالفانو جنگي ماشين ودرولو. جنرال مراد علي مراد ازادي رډيو ته ویل په 1979 میاشتو کې سره لدی چې افغان امنیتي ځواکونو ته ډیر مرګ شو بل واوخت خوای مخالفانو ته هم درانه زیانونه اړولې دي.
نیروی امنیتي دفاعي افغانستان در مرحله اولی عملیات
شفق غلی مراد وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانیدل د شفق عملیاتو په لومړي پړاو کې خدفه وکړي. څومره وسی چې درلود او د ډیرو قرباني په ورکول سره وتوانیدل د افغانستان د خلکو دښمنانو ته هم درنه مرګ شوب لواړوي او د هغوی ټول تجهیزات او جنگي ماشينونه یې ودرول. د افغانستان د پاوز د لوی درسیزم رسیال د غرازيات کړ چې افغان امنیتي ځواکونه سکل وتوانیدل د وسلوالو مخالفانو لوی پلان نشان کړی. له دې سره سره د شکایتونو همشته چې ګواګي د کندوز په ګډون د افغانستان په ځینو سیمو کې عملیات په ځندني ډول مختصي او تر اوسه کومه بریا نه لري. بلخواته افغان چارواکي وایي په تیرو سلیر رساتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نون نستنه وسلوال مخالفان وشل شوي او شپه رس نور ټپیان شوي. د افغانستان د دفاع وزارت څخه په خبري شوي د خبر پاڼه کې راغلي چې د کسانو ته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې مرګ ژوبلا وختي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وشل شو کې دوه تنه بهرنیان هم د خود هویت پاړې سن دي ویل شوي. دغه بهرنیان د چارواکو په وینا د هلمند نیمروز پر لوی لارې د تصفوي عملیاتو پر مهال وشل شوي. خبر پاڼه زیاتوي د عملیات پر مهال زیات اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلې دي. په بغلان ولایت کې ډیر زر د 1500 کیلو واټ ظرفیت په لرلو سره د بریښنا یو سب سټیشن د جوړولو کار پیل شي. دا وارداتي بریښنا دغه تاسیسات به په دوو کلونو کې بشپړ شي. د اوبو او بریښنا وزارت چارواکي وایي دغه سب سټیشن به د بغلان او نورو ګوندي ولایتونو په ګډون پلازمین کابل ته هم د دایمي بریښنا د ورکولو وړتیا ولدي. د بغلان والی ستار بارز لازادي لړیو سره په خبرو کې دا یو لوی بریا او بلله چې د په خبره پر بریښنا سربیره به ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابر کړي. پر دغه سب سټیشن 200 میلیون ډالر لګخ راځي چې د آسیا پراخي بانک لخوا ورکول کیږي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د پنځشنبه د ورځې د 214 په نتیجه کې 14 کسان وژل شوی. عراقي چارواکي وایي و پیخه په یو موټر کې د ځای پر ځای شوی بم د 14 لامل شوی. دا 14 په غسیمه کې شوی چې اوسیدونکو یې تر ډیره شیعه مسلمانان دي او لګ تر لګ شپږ تنه دي لومړنی 14 وژلي. دوهمه 14 بیا د بغداد د ګڼګولې په وسیمه کې د پولیسو یوې پوسټې ته نږدې شوی. په دې پیخه کې 8 تنه وژل شوی. د اسلامي دولت وسلوال ډلې د 214 مسولیت پر غاړه اخیسته ده. لا ساتې لريونه خبرونه اوري. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا په ولسمشر انتخاباتو کې د مداخله په هدف د انټرنیټي بریدونو په ترسره کولو سره د جسارت احساس کوي ځکه د په وینا واشنگټن نه دی توانېدلی د مسکو د دې بهرنۍ پالیسۍ له کبله هغې ته متقابل ځواب وایي. سناتور جان مکین دغه څرګندونې پرون د کمیټې په غونډه کې وکړې چې د روسیې لخوا د لا نورو احتمالي سختو انټرنیټي بریدونو پر کمپاین متمرکز وه. سناتور مکین وویل دا د حیرانتیا وړ نه ده چې پوتین فکر وکړي کولی شي زموږ د هیواد په وړاندې به پرله پسې ډول سخت انټرنیټي بریدونه وکړي ځکه له هغه سره د اوکراین د یرغل د کریمیا د الحاق او په سوریه کې د ولسمشر بشر الاسد د پلوي په بدل کې ډیر څه ونه شول. د امریکا د استخباراتو تر ټولو لوړ رتبه چارواکي د جنوري پر 15 دغه کمیټې ته د خبرو پر مهال وویل چې د دوی ارزونې ښیي د روسیې په یو شمېر پوځي سیاسي سوداګریزو او کلتوري برخو کې د امریکا تاسیسات ته جدي ګواښ دی. د امریکا استخباراتي کړیو رسنوی ته ویلي چې مسکو د کمپیوټرونو په حق کولو سره د امریکا په ولسمشه انتخاباتو کې چې د نومبر پر اتمه وشول مداخله کړې ده، خو وروسته یې دا تور نه رد کړي. د امریکا متحده ایالاتو د القاعده ډلې د پخواني مشر اسامه بن لادن د زوی نوم یې د ترهګرو په تور لیست کې شامل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو او خزانې وزارت د جنوري پر 15 یعنی پرون ویل چې حمزه بن لادن یو نړیوال ترهګر اعلان شو. په هغه غږیز پیغام کې چې په جولای میاشت کې د القاعده ډلې لخوا خپور شو، ویل کېږي چې حمزه بن لادن امریکا ته د خپل پلار د وشلو له کبله د غچ اخیستلو ګواښ کړی او واشنگتن پر مسلمانانو په ظلم او ستم کول تورن کړي. تر دې وړاندې ځینې پلاتونکو پر دې احتمال خبرې کړې وي چې ښایي حمزه د القاعده ډلې د مشرۍ اخیستلو لپاره آمادګي ونیسي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. دا افغانستان د سولې علي شورا د نړۍ پر لوی قدرتونو غږ کړی چې افغانستان کې دی د چې افغانستان دی د خپلو سیالیو ډګر نه ګرځي. د افغانستان د سولې د علي شورا یو غړی حاجي دین محمد
لوی قدرتونه که خپل مقابله یا خپل رقابتونه په منطقه کې لري چې هغه دا ځل اقلا افغانستان د دې رقابتونو مرکز نه ګرځي.
په عین حال کې د افغانستان یو شمیر مدني سازمانونو د طالبانو سره د ایران او روسیې د اړیکو په نږدې کېدو اندېښنه ښودلې ده. په دې موضوع به ریپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو د دوام په وړاندې هیڅ ډول خنډ نشته. د افغانستان د لوی درسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد
عملیاتو توقف نکرده، به شکست هم مواجه نشدن، هیچ مشکلی نیروهای امنیتی ما ندارن که ما بگیم که عملیات توقف بتیم به اساس اینمی دلیل.
دا خغلی مراد سره د مرکی پر بنسټ ریپورت لرو. د جوزجان ولایت پخانی والی احمد شیل حکومت څخه وختي چې د دوسیه چاري زر تر زره بشپړ کړي. په دې اړه ریپورت لرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې مو له دې خبره و چې د امریکا د استخباراتو تر ټولو لوړ پوړي چارواکي ویلي د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې مداخله بې سابقه او د وړاندوینې وړ نه وه. دوستانو د خبرونې په دوهم نمایي کې یعنی لاتنیم بجو وروسته یو کلی زرغږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شي. اوس هم د خبرونې لومړی رپورټ راخلو. د افغانستان د سولې علي شورا د نړۍ پر لویو قدرتونو غږ کړی چې افغانستان دې د خپلو سیالیو ډګر نه ګرځوي. د دې شورا غړي وایي افغانستان اوس د بلې پروژې د عملي کېدو زغم نه لري او د روسیې او امریکا ترمنځ هر ډول تقابل د افغانستان د خلکو په زیان دی. فریبا ظاهر په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي له طالبانو څخه د روسیې ملاتړ هغه وته له افغانستان څخه د نامنی او د غزیدو د مخنیوي په هدف کېږي. دغه شورا وایي روسیه د افغانستان د امنیت ټینګښت او سولې په برخه کې د امریکا پر هڅو شک لري، نو ځکه اوس د وسلوالو طالبانو د ملاتړ نوې حرکت یې مخته کړی دی. د افغانستان د سولې علي شورا غړي حاجي دین محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د نړۍ لوی قدرتونه کولای سي خپلې سیالۍ له ډیپلوماتیکو لارو مخته یوسي او افغانستان دې د خپلو سیالیو ډګر نه ګرځوي.
لوی قدرتونه که خپلې د مقابله یا خپلې رقابتونه په منطقه کې لري چې هغه دا ځل اقلا افغانستان د دې رقابتونو مرکز نه ګرځي. د افغانستان نه د باندې یو ځای دا دی خو ډېر منطقي لري چې په هغه ځای کې تر خپل رقابتو کې یا زور ازمایو کې. ځکه افغانستان خو دومره خراب شوی دی، دومره وران شوی دی چې دلته اوس اره نوې پروژه را جوړېدل یا نوې پروګرام جوړېدل دا د افغانستان په ضرر دی.
د څرګندونې داس مالکیږي چې تیر ورځ روسیې ویلي و چې طالبان د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې د یو دفاعي دیوال رول لري. دا په افغانستان کې د امریکا د 15 کلنې جګړې په ترڅ کې لومړی ځل دی چې د روسیې حکومت په ښکاره د طالبانو ملاتړ څرګندوي. روسیه، چین او پاکستان د 2014 کال د دسمبر پر 28مه په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه درې اړخیزه غونډه درلوده چې افغانستان نه وربلل سوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروفا په مسکو کې تر دې درې اړخیزې غونډې وروسته ویلي و چې دغه هیوادونه په افغانستان کې د داعش له فعالیتونو څخه اندېښنه لري. مسکو، پیکینګ او اسلام آباد له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په وړاندې خپل دریځ نرم کړي او موافقه یې کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره دي د ملګرو ملتونو له تور لیسته د یو شمیر طالب مشرانو نومونه لرې سي. افغان حکومت، امنیت شورا او د پارلمان استازو د دغې درې اړخیزې غونډې جوړېدل د ډیپلوماتیکو اصولو پر خلاف وبلله او په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدلو پر موافقې سخت انتقادونه کړي دي او دا ډول پریکړې یوازې د افغانستان صلاحیت بولي.
بلخوا په افغانستان کې یو شمیر مدني ټولنې وایي روسیا او متحدین غواړي افغانستان یو ځل بیا د جګړې په ډګر بدل کړي. یو شمیر مدني فعالانو پرون د یوې خبري غونډې په ترڅ کې ویل روسیه باید خپلو تیرو تجربو ته په پام سره د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. د مدني ټولنې غړي پر طالبانو هم غږ کوي چې له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته حاضر شي او د روسیې په تشو ژمنو دې نه تیر وسي. په دې اړه د عباد الله حننزي چمتو کړی رپورټ ورو.
یو شمیر مدني ټولنې د افغانستان په چارو کې د روسیې، ایران او پاکستان وروستۍ لاسوهنې غندي او پر خلکو غږ کوي چې د داشان مسایلو پر وړاندې باید هوښیار اوسي. د افغان ملي غورځنګ د ټولنې غړي عطاءالله حیران د پنجشنبې پر ورځ رسنیو ته وویل روسیه او متحدین یې په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې خپل نیابتي جګړې پر مخ یوسي او دغه هیواد یو ځل بیا د جګړو په ډګر بدل کړي. خغلی حیران وویل افغانان په خپلو کورنیو چارو کې د نورو هیوادونو بې ځایه لاسوهنې نشي زغملی.
افغانان په دغه اساس پړاو کې باید هوښیار اوسیږي، ځکه چې افغانستان په سوریه بدلیدونکی دی او دا په دغه سوریه بدلیدونکی ډله څوک ده؟ همدا پاکستان دی، همدا ایران دی، همدا روسیه ده او دوی غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د جنگ په ډګر بدل کړي لکه په خوای چې بدل کړي.
خغلی حیران پر هغو کړیو هم نیوکه وکړه چې په تیرو 15 کلونو کې د جهاد په نوم امتیازونه اخیستي او په خبره یې وست روسیه او متحدینو پر باندې چپه خوله پاتې دي. په روسیه کې د افغانستان په اړه تر درې اړخیزې غونډې وروسته چې افغان حکومت استازیو ته هم پکې بلنه نه ورکړل شوې، دغه هیواد په افغانستان کې د امریکا له پوځي اډو سره مخالفت وخوت او د ملګرو ملتونو له تور لیسته یې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو په تړاو ویلي چې په دې اړه د خپل دریځ د څرګندولو لپاره وخت اړتیا لري. مسکو دا دریځ په داسې حال کې غوره کړی چې یو شمیر روسي چارواکو سمو د مخ کې تایید کړه چې دوی له طالبانو سره اړیکې نیولې دي. د مدني ټولنو غړي له طالبانو غواړي چې د روسیې په تشو ژمنو د نغولېږي او له افغان حکومت سره د بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر شي. د نن ځوانانو د ټولنې غړي ابو زر خپلواک په دې اړه جوړ شوې غونډه ته وویل
ایمو غوښتنه د طالبانو هم چې دا ده چې افغاني صلح د طریقه افغانستان سره خپل مذاکرات ترسره کړي، ځکه چې کچیر د پردیو له طریقه افغانستان ته صلح راځي زه فکر کوم چې د دې پایلې به ښه نه وي. چې واقعا د خپل ژمنو ته صادق دي افغانستان کې واقعي صلح غواړي نو د افغانستان دولت سره مذاکرات تکینی روسیا او چین او ایران او پاکستان د مداخله.
د مدني ټولنو غړي ګواښ کوي کچیر دغه هیوادونه په افغانستان کې خپل لاسوهنو ته دوام ورکړي افغانان به یې پر وړاندې ودرېږي او د دوی په خبره په افغانستان کې د جګړې دوام به یاد هیوادونه هم نارامه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو د خبرونه په دوهم نمای کې یو کلی زرغګونه ډراما ورپسې بحث اوریدل شي. دا ونی د اجباري ودونو په مخنیوي کې د دینی عالمانو پر رول له دینی عالمانو سره کېږي. ستاسي په سیمو کې د ودونو وضعیت څنګه دی؟ د سیمې دینی عالمان مو په دې اړه غږیږي او کنه نظر مراته په دیش میرا سپته ول شي. 09 شپېته 1 شپېته 0 1 شپېته شمیره بیا وایم 09 شپېته 1 شپېته 0 1 شپېته. تاسو کولی شئ چې په دې شمیره زنګ ووهئ او خپل پیغام مو په دې اړه راته ثبت کړئ چې تاسو په سیمو کې دینی عالمانو د اجباري ودونو په مخنیوي کې څومره رول لوبولې په دې مسلو باندې خلکو ته غږیدلې او کنه لا یو دیني عالم سره به بحث ولرو او تاسو پوښتنې هم په دې برخه کې ځوابوي. وسم بیرته خپلې خبرونه تر ګرځو. د سولې رسنۍ او خې حکومتوالۍ لومړی تخصصي انسټیټیوټ پرون کابل کې پرانستل شو. خان محمد سین دی پاړه ریپورت لري.
په افغانستان کې د سولې رسنۍ او خې حکومتوالۍ د لومړي تخصصي انسټیټیوټ مسؤلین وایي چې د دغه انسټیټیوټ د جوړېدو هدف دا دی چې د سولې د ټینګښت، د نامنیو د لمنځه وړلو، د قانون د حاکمیت او د ملي یووالي لپاره تخصصي هڅې پیل کړي. د دغه انسټیټیوټ رئیس احمد کومایل وویل د دغه ارګان متخصصین به په خپلو څېړنو سره خلکو ته د سولې د ټینګښت او د نامنیو د ورکولو لارې چارې په ګوته او په دې به یې قانع کړي چې ښه حکومتولي کولی شي چې ټولنه سوکاله کړي.
حوزه فعالیت انسټیټیوټ در سه بخش اساسی یعنی صلح، رسانه و حکومتداری.
دغه انسټیټیوټ فعالیت په درې اساسی حوزو یعنی د سولې، رسنیو او شی حکومتولۍ په برخه کې دی او دا حوزه یو تر بله همغږي لري. زموږ لومړی هڅه د موجوده ملي بنسټونو پیاوړتیا او د سولې لپاره د ملي بنسټونو لرل دي او د دې بنسټونو لرل د ملي کار د دستور په اساس د سولې لپاره دی.
د سولې رسنۍ او خې حکومتولۍ د انسټیټیوټ د پرانستلو په دغه غونډه کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وویل چې رسنۍ، سوله، خې حکومتولۍ او قانون یو تر بل تړلي او د هدفونو د رسیدو په لار کې یو بل سره مرسته کولی شي. د وویل د رسنۍ مسؤلانه فعالیتونه کولی شي چې ټولنه د سولې، ثبات او پرمختګ په لور روانه کړي. د ټینګار وکړ چې حکومت د رسنیو ته د خو فعالیتونو زمینه برابر کړي.
صلح و حکومتداری میتونه یک بستر مناسب را برای
صلح او حکومتولی کولای شي چې رسنیو ته د فعالیت شې زمینه برابر کړي. نن موږ په هیواد کې د رسنیو له فعالیت خبر خمنیو. حکومت باید دا ادعا وکړي چې د رسنیو په وړاندې ژمن دی او چې رسنیو ته مهم دي هغه د رسنیو رسالت او بنیادی اهداف دي.
په جوړې غونډه کې د جمهور رئیس مېرمن رولا غنی د دغه انسټیټیوټ جوړېدل وستایل او په خپلو لنډو خبرو کې د نړۍ په سترو قوتونو غږ وکړ چې افغانستان د خپلو سیالیو په ډګر نه بدلوي. د یاد انسټیټیوټ مسؤلینو د اصلاحاتو او خې حکومتولۍ په برخه کې ولسمشر اشرف غنی ته یو مډال هم چمتو کړی و چې په غونډه کې مېرمن رولا غنی ته ورکړل شو. د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد ټینګار وکړ چې یاد انسټیټیوټ د ښارونو او کلو ترمنځ فرهنګي نږدېوالي ته هڅې وکړي، سو دواړه لوري په ګډه سره د یو واحد افغانستان جوړولو ته هڅې پیل کړي.
بل خو یو شمیر افغان دینی عالمان په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام په زیان بولی. دوی پرون په کابل کې د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان ګوند لوري په جوړ شوی غونډه کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره باید د بین الافغاني تفاهم لارې سوله وشي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورت لري.
په سلګونو دینی عالمانو نن په کابل کې د وی غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام په زیان وبلله. دینی عالم او د حرکت انقلاب اسلامي مردم افغانستان ګوند مشر عبدالحکیم منیب وایي دینی عالمان باید هیواد ته د متوجه د سو مخه ونیسي. روانه جګړه د مذهبي نفاق هڅې، قومي او ژبنی او تعصبات تلمن وهل، په افغانستان کې د بهرنیانو نیابتي جګړې او د ځینو کړیو له لورې د سولې مخالفت هغه د سیدي چې د ښاغلي منیب په خبره دینی عالمان باید په مخنیوي کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د دې سره په رابطه خپل مکلفیت ادا کړئ. په دغه مورد باندې خدای تعالی نه وویریږي فتقوا الله لعلکم ترحمون. دا مت واسه هر څو په خپل اندازه باندې دا سبب دی چې ګرځي چې خدای تعالی په موږ او تاسو باندې رحم وکړي.
خغلی منیب همدار ازویل چې له طالبانو سره سوله یوازې د بین الافغانی تفاهم لاره ممکن ده او په دې برخه کې د علماو مهم رول هم باید لپامه ونه غورځول شي. د غونډه چې د حرکت انقلاب اسلامي مردم افغانستان ګوند لوري جوړه شوی و، یو شمیر نورو دینی عالمانو او زینو سیاسي او جهادي څیرو هم پکې ګډون کړی و. په ورته وخت کې یو بل دینی عالم مولانا سمیع الله ریحان چې د یو شمیر نورو عالمانو په ملګرتوب تازه له دغه ګوند څخه په یادې غونډه کې خپل ملاتړ اعلان کړ، وایي دوی د سولې د ټینګښت لپاره د بشپړې اجماع رامنځته کېدو هڅې پیل کړې دي. که څه هم وخت ناوخت داسې انتقادونه کېږي چې دینی عالمانو د سولې د ټینګښت په برخه کې تر اوسه خپل مهم او اغېزمن رول نه دی لوبولی، خو ښاغلی ریحان وایي حکومت باید په مهمو پرېکړو کې دینی عالمان هم شریک کړي. له دې ټولو سره سره د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد بیوایي سوله یو مقدس ارمان دی او هیڅ سوګي مخالفت نشي کولای.
دا سوله یقینا د افغانستان خلکو د ټول خلکو غوښتنه ده او ټول غواړي. شاید ډېر کم خلک داسې وي چې هغوی د خپلو شخصي ګټو لپاره دې مخالفت کوي.
په ورته وخت کې د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق مرخیل دې غونډې ته په خبرو کې وویل چې افغانان تسلیمېدل نه بلکې سوله غواړي او سوله له شرطونو پرته نه کیږي. ښاغلی مرخیل وایي ځینې شته چې د خپلو ګټو لپاره د سولې مخالفت کوي، خو دیني عالمان باید په دې برخه کې خپل غږ پورته کړي.
علماو کله چې دومره قوت لري خاموشه مو پاتې کیږي. علماو کله چې تاسو منبر ته خیزئ تاسو حق بیان کیږي، باطل په وړاندې ودرېږي.
د احزاب شورا غړی ذبیح الله مجددي بیا وایي هیڅ څوک د سولې مخالفت نه کوي، خو په ورته وخت کې د حق العبد د بخلو صلاحیت هم څوک نه لري. د یادونې ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته له وسلوالو طالبانو سره هم د سولې د خبرو هیلې ډېرې شوې، او په دې تړاو په یو شمېر غونډو، بحثونو او مجلسونو کې په دې ټینګار کېږي چې وسلوال طالبان باید د جګړې له لارې نه بلکې د خبرو اترو او سیاسي لارې له حکومت سره خپل مخالفتونه حل کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نورې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پک نه بیا ورېدلی شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو دوام په وړاندې هیڅ ډول لوی خنډ نشته. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز مرسیال ازادي راډیو ته ویل چې د ژمي پر اړستو ځینې کمالاتي ستونزې رامنځته شوي چې د ده په وینا د عملیاتو په وړاندې لوی خنډ نه ګڼل کیږي. جزئیات به د فریبا ظاهر په رپورټ کې واورو.
د افغانستان دفاع وزارت هغه انتقادونه ردوي چې ګواکې د هیواد په بیلابیلو برخو کې عملیات ځنډنی پرمختیا او لاسته راوړنې نه لري. د کندوز ولایتي شورا یو شمېر سیمه ییز اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په ځینو برخو کې پوځي عملیات لاسته راوړنې نه لري او د دوی اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د پوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د افغان امنیتي ځواکونو لخوا غفلت ردوي او وایي د عملیاتو په وړاندې هیڅ ډول لوی خنډ نشته. جنرال مراد ازادي راډیو ته وویل هغه څه چې د عملیاتو د ځنډ سبب کیږي د ژمي موسم او د ملکي وګړو خوندیتوب دی.
تاثیرات آب و هوا
د وی د هوا تاثیرات اکمالاتو تستونز جوړوي او هم هوایی ملاتړ توپچی او راکټي اندښتونو تستونز جوړوي. وسلوال مخالفین تر ډیره د خلکو لاستوګنیزو کورونو کار اخلي. د ستونزسته خو عملیات نه دی درېدلی او ماته هم نه د خوړلې. زموږ امنیتي ځواکونه هیڅ ستونز نه لري چې ووایو د خلکو بل عملیات تر وو.
امنیتي مو نه درن چې ما بګم چې عملیات توقف بیتم به اساس یې نه دلیل.
د کندوز ولایتي شورا بیا د نمنی او وای په دغه ولایت کې د ژمنی عملیاتو په جریان کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی. د کندوز د ولایتي شورا مشر امرالدین ولی ازادي راډیو ته ویل ک عملیات اوس نتیجه ورنکړي نو په وړي یا دوبې کې به په دغه ولایت کې امنیتي ستونزې ډېرې سي. شاغلی ولی د کندوز پر سیمه ایزو چارواکو جدي انتقاد وکړ چې د دغه ولایت امنیت ته پاملرنه نه کوي. د شفق په نوم عملیات د 1995 مریض کال په لومړیو کې پیل سو او دوهم پړاو یې د شفق دوه په نوم د ژمي پر رسېدو سره پیل سو. د افغانستان د پوځ د لوی درستیز مرستیال وایي د روان کال په اوږدو کې وسلوالو مخالفینو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د ده په خبره افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي د مخالفینو لوی پلانونه شنډ کړي. یو له دغو پلانونو څخه د جنرال مراد په خبره له کوټې څخه افغانستان ته د طالبانو د شورا د انتقال مخنیوي و. د وای وسلوال مخالفین په دې کار کې ناکام سو.
د جوزجان ولایت پوخانی ولی احمد شچیل حکومت نه غواړي چې د دوسیې چاري زر تر زر پای ته ورسوي. احمد شچی پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې کڅام د خپل قضیه په اړه د لوی څرنوالي له هڅو رضایت څرګند کړ، خو وی ویلا هم په دې برخه کې د حکومت پریکړې ته منتظر دي. محمد حدیث پردي سی په اړه رپورت لري.
کڅه هم د جوزجان پوخانی والی احمد شچی د خپل قضیه په اړه د لوی څرنوالي له هڅو راضي دی، خو وی د قضیه چاري باید چټک شي. احمد شچی د پنځم په ورځ لازادي رړیو سره په خبرو کې وویل لوی څرنوالي تر اوسه خپل مسولیت په سمه توګه سرته رسولی او جنرال دوستم ته دویم جلب هم مسته ولای دی. نو موړه د خپل قضیه په اړه د حکومت د هڅو د چټکتیا غوښتنه کوي.
ما خواستم
ایاس کی پرونده دی ویز ما غوښتنه دا ده چې یاده قضیه باید ژر تر ژره د هیواد د نافذه قوانینو لمخې وڅېړل شي، نور ته به دا د عبرت وړ وګرځي. هم غوښتل چې د احمد شي او جنرال دوستم په قضیه کې د شیو پرمختګونو او د احمد شي د تازه څرګندونو په اړه د لوی څارنوالۍ نظر هم واخلو، خو دوی په دې برخه کې له څه ویلو ډډه وکړه. د عبدالرشید دوستم دفتر که څه هم د ښاغلي شي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې دا منلې وه چې د لوی څارنوالۍ له لوري ورته لومړنی مکتوب استول شوی دی. د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوی څارنوالۍ استول شوی مکتوب له اساسي قانون سره په ټکر کې بللی و. احمد شي وړاندې دا کړی وه چې د جنرال دوستم د ساتونکو له لورې له نیول کېدو وروسته څو ورځې ډبول شوی او په ورته وخت کې جنرال دوستم جنسي ځورولی هم دی. که څه هم د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر دا ډول ادعاوې بې اساسه بولي، خو لوی څارنوالۍ شاوخوا درې اونۍ وړاندې په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړې. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې حکومت د احمد شي د قضیې په اړه د څېړلو په برخه کې د جنرال دوستم تر فشار لاندې دی، نو ځکه یې د دوسیې کار ورو پر مخ ځي. سیاسي کارپوه خالد سادات:
تر اوسه پورې د اشتی د قضیې او د دوستم ترمنځ باید حداقل د لی تعقیب او د تحقیق مرحله باید پوره شوی اوسه. څارنوالۍ باید دې ته آماده شوی وی چې خپل دغه ټول موارد راجمع کړي او منحیث د یوې قضیې باید محکمې په دایر کېدو باندې بحث کړی وی حکومت. تر اوسه پورې له بده مرغه چې د تحقیق مسله هم نیمګړې پاتې شوې ده. په عین زمان کې د دوسیې د خپل اصلیت هم له سوال سره مخامخ شوی دی.
دا په داسې حال کې دا چې څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې دا یو هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی. سیاسي کارپوه خالد سادات وایي که حکومت ونه شوای کړی د احمد شي قضیې ته په عادلانه توګه رسیدنه وکړي، بیا نو هر څوک د غیر قانوني کړنو جرات پیدا کوي او دا چاره به بیا ګڼې ستونزې جوړې کړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا د استخباراتو تر ټولو لوړ رتبه چارواکي وایي د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې مداخله بې سابقه او د وړاندوینې وړ نه وه. له فریبا ظاهره په دې اړه جزئیات اورو.
د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې په یوې فوق العاده غونډې کې د هغې و د کورنیو استخباراتو مسول او یو شمېر نور استخباراتي چارواکي وربللي و څو د نومبر د 8 نیټې د امریکا په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه معلومات ورکړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر جیمز کلیپر سناتورانو ته په وینا کې وویل چې تر اوسه د امریکا په تیرو انتخاباتو کې دا ډول مداخله نه و سوې. د کلیپر او د همکارانو ارزونې ښیي چې روسیه د امریکا یو شمېر پوځي، سیاسي، سوداګریزو او کلتوري تاسیساتو ته یو جدي ګواښ دی. دوی د څو اړخیز کمپاینو حق کول یوازې د دې کمپاین یو برخه وه. دغه راز تبلیغات، ناسم معلومات او خبرونه په دغه کمپاین کې شامل وه. د 2014 کال په اکتوبر کې چې لا د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته یوه میاشت پاته وه، د هغې هیواد لوړپوړو استخباراتي چارواکو ویلي و چې د روسیې په ملاتړ ځینې انټرنیټي برید کوونکي یا هکران غواړي د انتخاباتو پر مهال د امریکا کمپیوټرونو ته لاسرسی ولري. که څه هم د پنجشنبې ورځې د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په غونډه کې دا نظریه او اوازې رد سوې چې ګواکې هکرانو د انتخاباتو پر مهال کمپیوټرونو ته لاسرسی درلودلی وي، خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د امریکا استخباراتي چارواکو په دې غونډه کې ویل چې پرته له شکه روسیه د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. د دغه کمیټې مشر جان مکین د خبرو په یو برخه کې د ملي استخباراتو له مشر څخه وپوښتل چې آیا روسیه د جنگي اقدام نیت درلود. کلیپر ویل په دې اړه غوره بولي چې نور امریکایي چارواکي نظر ورکړي. تمه ده د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نن جمعه د هغې واد له استخباراتي چارواکو سره وګوري. د دې بحث موضوع سایبری یا انټرنیټي بریدونه دي چې امریکا روسیه په دې کار تورنوي. تر دې وړاندې ډونالد ټرمپ په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارو پر راپورونو شک ښودلی و او رسنۍ یې تورنې کړې وې چې د امریکا منتخب ولسمشر یې د دې هیواد د استخباراتي سازمانونو په مقابل کې درولی دی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
عراقي ځواکونو د سوریې سرحد ته نږدې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد بریدونو ته زور ورکړی. په دې اړه به نور تفصیل د عصمت ساروان څخه واورو.
عراقي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ د سوریې پولې ته نږدې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد عملیات پیل کړل او په دې توګه یې د دې سخت دریځې ډلې پر ضد فشار نور هم زیات کړ. عراقي پوځیانو او متحدانو په عراق کې د داعش پر وروستي مهم مرکز موسل ښار د جګړې اور تازه ساتلی دی. د امریکا په مشه ائتلاف وایي چې په موسل کې بریدونه دوه برابره کړي دي. د ائتلافي ځواکونو قومندان امریکایي جنرال سټیفن تاونسند د چهارشنبه په ورځ ریوټرز خبري اژانسته د موسل د روانو عملیاتو په اړه وویل مخکې موږ تر ډېره په یوه محور کې پرمختګ لیده او په نورو برخو کې پرمختګ په ټپه ولاړو. اوس د ختیځ موسل په ټولو محورونو کې وړاندې تګ وینو. د جزیره په نوم د عملیاتو قمندان بریج جنرال قاسم محمدي وویل د انبار په لویدیز ولایت کې پوځي عملیات پیل شوي څو دا ولایت له داعش تصفیه کړي. د وویل دا عملیات چې د ائتلاف هوایي ځواک یې ملاتړ کوي د وم قلي اردو په مشرۍ روان دي او پولیس او سیمه ییز قبایل هم پکې ګډون لري. دا قبایل د داعش مخالف دي. د عملیاتو اصلي هدف انا روا او القسیم سیمه دي چې د عراق په لویدیځ کې د سوریې پولې ته څیرمې پرتې دي. په 2018 میلادي کال عراقي پوځیانو د انبار ولایت د مرکز رمادي او همداراز فلوجي ښار په شمول زیاتې برخې ونیولې. انبار یوه صحرایي سیمه ده چې له سعودي عربستان، اردن او سوریې سره پوله لري.
دا افغانستان د پوز د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد وايي افغان امنیتي ځواکونو په 1915 کال کې د وسلوالو مخالفینو جنگي ماشين ودرو او د دوی عملیات وسم خروان دي. په تیرو څلور ساعتونو کې د افغان چارواکو په وینا د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شوې دي 19 تنه وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په بغلان ولایت کې چارواکي وایي ډیر زر به دغرته د 1500 کیلو واټو ظرفیت په لرلو سره د برېښنا یو سب سټیشن د جوړولو کار پیل شي چې لګښت یې د آسیا پراختیایي بانک ورکوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون د 2 چاودنو په پایله کې 14 کسان وژل شوي دي. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا په ولسمشر انتخاباتو کې د مداخلې په هدف د انټرنیټي بریدونو په ترسره کولو سره د جسارت احساس کوي ځکه د پوینا واشنگټن نه دی توانیدلی د مسکو د دغه بهرنۍ پالیسۍ له کبله هغې ته مناسب ځواب ووایي. او د امریکا متحده ایالات وایي د القاعده ډلې د پخواني مشر اسامه بن لادن د زوی نومې د ترهګرو په تور لیست کې شامل کړي. دوستانو دا وو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی. تاسو کولی شئ چې تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. د خبرونې په دوهمه نمایي کې د یو کلی زرغګونه ډراما ورپسې بحث اوري. دا اونۍ د اجباري ودونو په مخنیوي کې د دینی عالمانو پر رول له دینی عالمانو سره کېږو. ستاسو په سیمو کې د ودونو وضعیت څنګه دی؟ آیا د سیمې دینی عالمان مو په دې اړه غږیږي او کنه؟ خپل نظرونه مراته په 0 9 8 1 8 0 1 8 شمېره سبتولای شي. وروسته د کابل په استودیو کې زما همکار یوسف خان زدران له میلمنو سره شریکي. اوس هم یو کلی زرقه ګونه
یو کلی زرقه ګونه.
دونکو سلام. د ډرامې په تیره برخه کې مرسل غختل نظامی درس وایي او یا هم پولیس شي، خو کورنۍ بیا هم د دود او دستور ننګ نیولې و. راځي په دې برخه کې واورو چې پر ګلاغا بیا ولې ځمکه سره ده.
زه نه پوهېږم دا صابر ځان ته څوک وایي، څه فکر کوي؟
ای های سړیا، نن ورځ هر یو ځان ته مندی په خپل خبره ای زور وی.
خو زه یې مس نه پرېدم که یې خوښه یو کنه وی، ګلالۍ به قسیم ته نکاح کوم.
زه خو داسې فکر نه کوم چې تا د ګلالۍ وضعیت لیدلی وای خپله به ورته حیران سوی وی.
ولې څه به شوي؟
ما چې همدا خبره په خوله کې را جوړوله چې ګلالۍ قسیم ته نکاح کوو، هغه کوټې ته راغله، سم د لاسه یې پتنوس له لاسه ولوید.
ښه، یعنی خپله ګلالۍ م نه درځه؟
نه نه، هغې داسې اوښکې تویولې تا به ویل چې ښه لوی غم پرې راغلی.
که خاندې او که ژاړي، همدا دود او دستور دی، مجبوره چې لورته نکاح کړو.
نه قسیم پلاره، یوه خبره ده، که دی گلالی دی وخکو پروه نلاری خپل زوی تا دی پام دی؟ آقا هم نگوالی چه گلالی ورطا نکاکو.
او یو لبلا بطره دی، دا بگا قسیم چالی خیو، هم دا خبر اکنکنه ولی چه نیمانم بس.
نو چه یو هم نمی رزا، مونگ بم دا خبر پریدو، چه کهو؟
زصدر تخکارم ها، مونگ دا دی کلیو گوار نیو ها؟
یو، دی هم دی کلیو، نو چه کهوی؟ پرات لما و تا بل هیچ سوک هم رازی ندی چه گلالی قسیم تا نکاکو.
نو نزه پویگم چه دا سابه سر چوکم.
چیر تا روان شوی سره یا؟ بدی مرا تا جوڑا و چیر تا زی؟
زم دا بدای دا خوان سر خبر کم، لمختار سره.
هیو بایدا، واو را دیره کلک غطه نکی، شوب لوی می
خسما دا، دروایخ لان
پا چرتی وشتما، ام ندی پریدم
ایز ماره، گوره ما دیر کلک نیو وحلای، ماما
خان،
ایمانی می، دلکان تو را دیر شور کمی
شور خوز زم کوم، لرشا، نور زمان ورده، این لطو بخیخ ملک خوری
ای پریمی دا، ولی لرشم دریوار نور میلا پاتی دی
آخ، دا جام میشتا
زوبلا سوی مریمی
بزن کنه ولگی دا
زا، ما خلو قصد نیویشتلی
ایو بایدا، اوز بایدی سهی ترده سر گوری، خپل خورده پا واورا ویشتلا
خا، نو صبر، تو چی دوم را خپای، تا ما میاودا نکشکم
بوری نیم نن لکه پرو غند اوار دیر سرانه ده آخ 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 چاو میشتی منه یو
سدی وانگل
تا بزار چاو کو
بلاول خان درمی
آخ
بلارا او بایدو
دو مسافر زویا چام ده سدی غوگونه وانا پرسوم خوده کده پریدم
لالا ما شمان دینو لو بی کئی
خیر چه گوتو تا خور اغلی بیکنه بیا به میده تعدب خودو
جومل سوی دلاور خان کاکا
سنگا جومل نشو ما؟ دا تاس جنا کهی چی شراوات لیه؟ تاس پاوری که لوبی کهوی؟ زرده کرونه دلار شی
چه خبره ده دلتا مل گرو؟
اسی دلاور لحلا روانو چی دی ما شمانو پی دواوری گزارو که
پا خطا کی لگی دلینو؟
هو سید کاکا دو بیت پام نو هم دست نو فرزانه؟
اوهو پام نو
ای فرزانه تا تمامو نمی چیزا کورتا؟ توبه توبه دویم دلتا لوبی کهی نایما لور تا دیوه چه لارش کورتا
خزم رزا مریمی تم
نه نه ورش لوبی مو کهی
خا کاکا رزا فرزانه
بلا ورخانه تا چو چو زل دی ورو جی نکیو تا ویل چه زی کورتا ولی لوبی کوی یا لوبی دی منی کولی
او جوبل شو زکه
دواری گزاره لکانو در باندی وکه او تا غسن جونو تاوی تخپل ورو گوره اغا وڑی انجونی دی اغا لکانو تا چی تا وارو وای لاغوی نم وڑی دی طول ما شمان دی وگوالی دا لکو جنهی پا نام فرق پی کراولو ما شم ده داسی مکوی نخدای لپارا دا زینی کسان خو بیخی دخل کزرد چوی گناه لری و بال لری
مختارا دیر خو وقت که را ورسیده هم داسی نده ده مامال مسایا
او کاش که لگ مخی را غلی وی چه بامونه در آزه را پاک کری وی تو خوراتا معلومه ده کار لداره ده پختنه اوکره کنه
دیر خو پوشوی زما ده سر دیر عجل کرده وقت لری او کنه
او ازگار شوم داده دیویلی مخم این پاک شوی وار تو چه وایه دینه نوجلی تا درزه چه دلتا ساری دی
او لواو رو روسا چه اسمان شین شی سخ سارو جوڑه وی
رازا
اوهو اوجره دی خطاو دا کری
رات تاو دا کری دا دیر کار می وکه دری باما واورا می پاکه کری
اونو اوز خو بیرده لسره نوی زمی هم داسی ده کنه نکامو تیره شوا
ای گل آقا نه بابا کما نکا
ولی نو کلی کبی
ستانه بای چپتو دوست می عزیز مې وګولغه مولوی صاحب زمونږ نکاح ونه تړله.
څه ولې نکاح درونه تړله؟
ته خو په هر څه خبره، زما ورنداره نه ورازي، نه یې غوښتل چې ما سره واده وکړي، خو ما سترګې کلکې کړې، خلک مې راټول کړل، اعلان مې وکړ چې نکاح مې ده.
ها زم دا همدې خبرې لپاره راغلی یم چې مرسته راسره وکړي. صابر هم نه غواړو چې لور زما بل زوی قسم ته نکاح شي.
ښه داسې صابر چې نه دی رضا، دا دا معنا لري چې لور یې نه ده رضا. د دې خبرې شا پرېږده، کنه زما کانه به در باندې وشي، هېڅ به درته پاتې نه شي.
اوس ته ولې دومره خبره پیچې؟ تا څه وکړه؟ زه راغلی یم چې ما سره مرسته وکړي، که په زور که په رضا، زه هغه جنۍ خپل دی بل زوی ته نکاح کوم.
ما سره څه چې وشوه که ته یې واورې تبه به دې شي تبه.
ښه ته خو ووایه که نه
پوهېږې چې په ډکه حجره کې د ټول قوم مخکې مولوی صاحب راته وویل چې زه دا نکاح نه تړم، دا صحیح نه ده. جګ شو واده یې را پرېښود.
ښه نه یې وویل چې نکاح ولې صحیح نه ده؟
ځکه چې ورېندارې مې شاهدانو ته ویلي وو چې دا نکاح یې نه ده قبوله، او څه نا څه مولوی صاحب هم مخکې له مخکې خبر و چې ورېنداره مې او پلار یې رضایت نه لري.
نو اوس کیسه څنګه شوه؟ بالاخره څه وشوه؟
څه وشوه؟ وای مولوی صاحب همالته ځای په ځای وویل چې دا ناروا ده او د زور نکاح نه کېږي. واده ماده یې راته پرېښود او لاړه.
او نو اوس زه څه وکړم؟ دا خبره نو بیا له کومه شوه؟
کاشکې نن درس ته نه وای راغلی، هسې به هم نن درس نه وي.
هو نن له ولسوالۍ نه د سروې لپاره کسان راځي.
خدای دې وکړي چې زموږ دا غوښتنه قبوله شي، له دې واړه کورس نه مو د سواد زده کړې کورس جوړ شي.
الله کاشکې، دا خو مې لوی ارمان دی.
خاله سروې راغله،
موږ به بلې کوټې ته لاړ شو، دلته راځي.
چېرته ځې؟ ښځې دي، سروې ته ښځې راغلي.
وي ښځې ادي راغلې.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کینی کینی خویندو،
راځه راځه دیخو پاس کینی، بخاری ته بم نږدې شي، سړه دی.
نه نه خدای دی، کوټه تودا ده.
په رښتیا تاسې سروې کوئ؟
هو ولې
هسې دوی داسې ګڼل چې نارینه به سروې کوي.
ښه ښه دا هم ګرمه نه ده، ځکه موږ نارینه هم کاران هم لرو.
ظریفې ښه به دا وي چې ځان ورته معرفي کړو.
هو ډېر ښه خبره ده.
زما نوم هما ده، زه د ښځو د شورا د څانګې معاونه یم.
ښه ښه زموږ زرلښت هم د شورا معاونه ده.
هو خو ستاسو معاونه ستاسو معلمه هم ده کنه.
هو
او زه ظریفه نومیږم، له معاونه صاحب سره حیاته راغلی یم.
ښه ظریفه جانې، کار به شروع کړو.
هو معاونه صاحب،
زه ستاسو نه یو څو پوښتنې لرم، زرلښته خور به جواب راکړي.
سمه ده.
څومره وخت کېږي چې دا کورنۍ کورس دې جوړ کړی؟
دوه کالونه ډېر کېږي.
څو تنې ښځې او جنکۍ دلته درس ته راځي؟
ټول کلی راځي. نو
ګلپرې د شمېر پوښتنه کوي. ماونه صاحب، پنځلسو نه تر شلو پورې ښځې راځي.
ښه خو کله نه چې د ښځو شورا د سواد زده کړې د رسمي کورس غوښتنه کړي، نورې ښځې هم غواړي چې راشي، خو ځای نه لرو.
همدې کوټه کې درس وایي؟
هو چې زړه تنګ نه وي ځای نه تنګېږي. همدا مو څومره په خوارۍ په نارینه و قبوله کړه.
ښه کلیوالو نه در سره منل چې کورس جوړ کړی؟
نه نه یې منل، خو بیا زما خسر چې اوس د نارینه و د شورا رئیس دی، ټولو کلیوالو ته یې قناعت ورکړ.
ماونه صاحب، چې په هر کلي کې داسې یوه کورنۍ هم پیدا شي، د بې سوادۍ له شره به خلاص شو.
هو آفرین دې پر باندې وي.
هو سل آفرینه.
ښه ظریفې، زه خو بله پوښتنه نه لرم، که ته څه پوښتنه لرې؟
نه نه زه هم پوښتنه نه لرم.
ښه ماونه صاحب، موږ په تمه شو که نه؟
انشاءالله کېږي، موږ هم ځو نور، کور مو ودان، د خدای په امان.
زه در سره وځم.
هی دا خو ښځې هم په ولسوالۍ کې کار کوي.
هو خود ولې ښځو باندې د خیال نه راځي؟ هغه ورځ کلي ته ښځې پولیسانې راغلې وې.
هو خبره شوم، هغه قاچاقبران چې نیولي وو هغوی بندیان هم کړل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په یو بل خبرونه کې چې تر نه بجو دوام کوي زما یوسف زدران سلامونه او نیکی هیلې ومني. قدرمن اوریدونکو هر جمعه دا وخت تاسو په ټولنیزو حقوقي اقتصادي د ځوانانو ماشومان او میرمنو په وضعیت ځانګړی بس ل ازادي راډیو اوري. لکه چې تاسو لود شنبه ورځی خبرې د دیونه پښتنه مداد چې د جبري ودونو په مخنیوي کې د علما او رول څه دی نو په همدې موضوع ل تاسو درنو اوریدونکو د خبرونې لمل مسره غږیږو. د کابل د علما او د شورا مشر عبدالبصیر حقانی را سره دلته په سټوډیو کې دی او تاسو خپل نظرونه 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ تو شمیره ته پریښی شئ. مولوی صاحب محترم ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه منلی راغلی ستړي مشي خبرونې ته.
سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته چې د نړۍ په ګډ ګډ کې سلامونه وړاندې کوم.
ډیره زیاته مهرباني درنو اوریدونکو 0 9 9 2 3 5 4 0 0 8 2 5 5 5 لار هم را سره اړیکې نیول شي چې مخامخ مولوی صاحب درته د بازي پښتنو ځوابونه درکوي. مولوی صاحب موږ مخکې هم د ودونو په موضوع لګ ډیر غږیدل یو دا چې د نکاح په عقد کې د دواړو لورو رضایت شرط دی. ولې د اوریدونکو پیغامونو ته په کتو یو عمده شکایت دا دی چې په سیمو کې علما چې کوم رول ولې شي هغه سرول نه ده کیږي. ستاسو په نظر د جبري ودونو د مخنیوي لپاره څه کول ممکن ګټور وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د نکاح لپاره خپل یو شرعي حد او حدود تعین دي چې اسلام مبارک دین ورته تعین کړی دي. ځانګړي شرایط لري، الفاظ د انعقاد د نکاح دي چې مخصوص الفاظ دي چې هغه باید د ناکح او د منکوحې لپاره اظهار شي. شهود دی، شاهدان دی، ورته شاهدان باید موجود وي. دریم شرط چې دا غرضیت دی منکوحې دی چې کومه ښځه نکاح کوي له یو الک سره یا یو سړی سره نو هغه به رضایت لري په خپل نکاح باندې چې دغه لپاره د اسلام دین مختلف شرایط وړاندې کړي دي. ما سره دلته په سټوډیو کې فقہ ده، د هدایت شرحه تفصیل الهدایت ده چې مختلف شرایط دلته ما سره موجود دي. په هغه کې رضایت د منکوحې شرط ده. څلورم شرط محرماتونه غیر بوي، یعنی هغه ښځه چې محرمي وي، لور خور وغیرہ چې حرام دي دغې نکاح نه کی هغه بنی پکې، او د خاوند له طرفه د منکوحې کوف یا سیال بوي، سیال به موجود وي. حتی که سیال نه وي نو کولای شي منکوحه چې بعد له نکاح نه هم خپل نکاح فسخ کړي. بالغه خزه بین چې خزه به بالغه وي، بلوغت ورته شرط دی. نو دا شرایط دي چې شریعت ورته وضع کړی دي د نکاح د تصحیح لپاره.
کدل ته ټولنې تر شو دي ټولو شرایط ته پکې تو یو د رضایت شرط او خود او دا چې دغه مہر او د شان امتمن پکې دي. دیو کې ډیر زیات ستونزې موجود دي دلته ټولنې ته پکې تو، او خلک هم دا شکایت لري چې دا ستونزې د کلونو کلونو رسې نه حلیدون کې. اصلا وجه
په افغانستان کې د 15 کال جنگ او دغه سره سره دغه د چې بيديني یعنی لاسرسي ديني مسائل ته نسته دي. لکه څنګه چې په افغانستان کې جنگ روان دی، اوس هم موږ تاثیر دي شاید یو چې درې کال مخکې 15 کال مخکې جنگ کم وو، په هر جمعات کې تفسیر او حدیث او درسونه وو. اوس حتی څوک په اطرافو کې درته خیم، یعنی په لوري ولایتو کې درته خیم، څوک مانځته نه حاضرېږي. نو اصلي سبب چې دی هغه جنگ دی چې په افغانستان کې روان دی. نو دغه ټول ناخوالي او بدبختي چې راوستي دی هغه جنگ راوستي دی.
موږ تاسو نه اوریدونکو 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ تو غږیز پیغامونه پریخي پښتنه هم لري دا ور مولي صاحب خبرونه ترازو.
تحصیل پریشان قرار فیده هلمان ولایت دگر مشلو سوالی چې تاسو سره پاړي کې هم زمال مل مسخه ده پښتنه د سی آیا کشي یو ځوان را ولر شي یو حلک او خپل پلان کوي چې ماته دا پلانې جلکې په حلاله نکاح وکړه پلانې لور او پلانې را وو دا چې وایي پر بلنجې پر ما باندې خور ز بلنجې نه کوم د دې انجلې سره واده کوم. کچېری به دا حالت لاره ولا چې وبل انجلې سره د نکاح وکړي آیا هغه نکاح صحیح ده او کنه ده صحیح؟ تاسو توجه نه مننه.
سلامونه اونې کې لې وړاندې کوم محب افغانه ما د کندهار ولایت څخه. زما نظر خدا غدي د اجباري نکاح په برکه چې دیني علما او په دې برکه مهم رول لري،
او هغه دغه دی چې همیشه دی باید په هر واعظ او نصیحت کې خصوصا د جمعې په ورځ باندې چې ډیر خلک جمعګانو ته راجمع کیږي نو په دغه باره کې دوی یو څه د خلکو ذهنونه روښانه کړي ځکه چې دی خصوصا چې ورته پوښتل شوی نه دا موضوع او ته ویل شوی نه په دغه باره کې چندانې دوی معلومات خلکو ته نه وړاندې کوي نو زما هیله دغه ده او ټول علما کرامو ته چې په دغه باره کې خپل هغه دیني وجبه ادا کړي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه حبیب الله د کندهار د جړې ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه د علماو صدا خواهش کوم کم دا ولورونه چې دي دا اوس تقریبا دوه کاله کېږي ورښځه په وجن لکه غواني ورکړې وه دا خوراکۍ تقریبا یوه روپۍ هم نه لري دا اوس تقریبا یو لفظ 15000 غواني ورته راوړې وې دوی ورته وویل چې یوه روپۍ کم هم نه وي نو زه دا د علماو صدا خواهش کوم چې باید په دغه رول کې دی خپل یو دغه هدا کې چې دغه کوم شریف ولواري بس دا باید په دا کې خبر وکړي.
مننه لاریدونکو. مولي صاحب دوه پوښتنې وې او یوه هیله موجوده وه کېږي چې تکرار نه مخنیوي وشي خپرونې وخت کم وي که مستقیم لاړ شو.
خروټي صاحب له هلمند نه د الک په باره کې پوښتنه کړې وه چې آیا یو الک مخکې ما درته شریعت کې ویلې چې رضایت د منکوحي لکه څنګه چې رضایت د منکوحي شرط دی دغسې رضایت د هلک هم شرط دی یعنی دواړه ناکح او منکوحه به دواړه په یو شي باندې رضایت لري. هغه نکاح د هغې وروستنی ژوند چې کوم دی هغه ډیر په خوند او ډیر په لذت باندې تیریږي. که چېرته یو سړی په خپله یعنی مور او پلار هغه مصلحتونه مد نظر ونیسي آینده ژوند د خپل بچی یا د خپل لور نو په هغه نکاح کې ډیر لذت وي ځکه د هغې لپاره شریعت هم زیات تاکید کړی ده چې منکوحی ته رضایت ورکړی ده چې هلک ته هم رضایت ورکړی باید جانبین په دې کې رضایت ولري ځکه عاقل بالغ هلک وي هغه هم اختیار د خپل نکاح د انتخاب لپاره لري دغسې منکوحه عاقله بالغه وي نو هغې لپاره شریعت چې کله اختیار ورکړی ده رضایت همدغه یې مد نظر نیولی دي چې آخري ژوند وروستی ژوند دی چې هغه ډیر په خوند او ډیر په لذت باندې تیریږي او که له هغې نطفې نه الله تعالی دوی ته اولاد ورکوي هغه اولاد ډیر صالح او ډیر دغه وي یعنی اکثریت خشونت چې په کورونو کې راځي هغه همدغه سبب وي چې یا هلک رضا نه وي یا نجلۍ رضایت نه لري نو بیا وروسته جنجالونه کورنۍ معامله نو نکاح داس یو شی ده چې د ژوند د خوالي په خاطر باندې ده
د ټولنیز جوړښت د خوالي لپاره اسلام پر زیات ټینګار
کوي اسلام زیات تاکید پر کړی
بل اردن کې د ولور پاړه ویلی
او هیبت الله له قندهار نه د ولور په باره کې ویلی دي علما او همیشه یعنی زه تقریبا 15 کاله یا لدې زیات کیږي چې امامت کوم او په دې دومره عمر کې مې زخت ډېری نکاوي تړلې په پاکستان کې پاکستاني ته په افغانستان کې د افغانستان په مختلفو ولایتو کې بغلان کې دلته په کابل کې تقریبا په هوټلو کې عامه هر قسم نکاح مونږ تړلې دي یعنی هر قسم نکاح په دې معنی چې د هر قوم او د هر ژبې نم نکاح تړلې مونږ همیشه په نکاح کې خلکو ته دا ویل دي چې مہر تعین کې او په مہر کې هغه کم مہر ولګي لیکن د افغانستان خلک هیڅ کله د علماو خبر نه مني تر دې چې یو قانون ورته نه جوړ شوی په دې ارسه کې حکومت باید جدي توجه وکړي هغه نهادونه چې د خزو د حقوقو په نوم باندې جوړ شوی دا ټول دروغ وایي یوم د خزو د حقوقو لپاره جوړ نه دي فقط د فروجو په شکل باندې جوړ دي تر اوسه پورې نه یو قانون جوړ ک علما قوی اجرایوي نه ده علما صرف وینا کوي یعنی زه درته خپل وایم چې ما په خپل څومره جایونو کې اظهار کړی ده اما څوک خبره نه مني
ټول خبره که خبره د جبري ودونی وي که لوړ ولور وي که علما وایي زه نکاح نه تړم جګ شي بیا مجبوریږي چې اتمن کینه و
نو خبره ده چې علما کوم جاید علما دی هغه وایي چې مونږ نه تړو اوس په هوټلو کې دیسه سیستم جوړ کړی ده د ملا په نوم باندې یو کس راوسته ده او پټګي ورته تړلې هلته کینولی ده بس ورشي هغه راولي په هغه باندې نکاح وتړي نو دلته د افغانستان جامعات څه کې د افغانستان خلک ټول وایي دا علما دي دا فرق نه کوي چې دا عالم دی کنه دی هغه صرف د نکاح مسائل خطبه زده کړي دا او ایجاب قبول زده کړل ته پورتل کې کینول هم دی لپاره
خیالي خونزي او خیالي مالمین او
خیالي ملایان راوستي دي نو نوم پکې دی علماء او بد نه
او اردن کې را سره اړیکوم نسې مخامه ختمندوم ډیر څه لري یا اردن کې په لوري زو د چکم زین اړیکنه ولې خپل وای نو میت صدا پرتیکانا پرتیکانا موړی کني ولی ډیر زیات په خیر راغلی مهرباني
دا کار کول به علماء هم پات نه شي دا په کامی مشرانو پورې اړه لري اول موږ د اعلی جن خیرو په کام کې تړون وکړو دې دې په معیار معلوم کړو دی ولوا هر هغه څه چې تړون کامی خلک وکړي هغه ډیر یو ښه تصمیم نیول کېږي په دولت پوری ڈیرا لڑی پورے پورے آڑ لڑی
او دا چې دا منطقي خلک څنګه سره راټول شي
داخل هم وک زاو کام وک حتی د زرمت کام وک خپل تړون کې معیار
مهربانی د خبرونه وخت کم دی نظر مو اوریدو تاسو په قومي مشرانو رول باندې ټینګار وکړو یو بل اړیکوم اخلو مهربانی د خبرونه وخت کم میکل اکثر خپل نظر یا پوښتنه تراشه د رادیو غږ مو ټیټ کړی مونږ ته سره د ټلیفون لاره وغږیږي مهربانی
بلې شاکر فراهی هم له فراه ولایت نه اړیکه نیولې
فراهی سه محترم مهرباني اورو درڅخه
بلې ما د مېلمه څخه یو پښتنه دا په خپل نام یو نظر لرم چې په هوټلو کې نکاح هوټل کې حاجت د هوټلو نه دی موږ سال چې د اکرم صلی الله علیه وسلم پر مېل وی چې با په مسجد کې نکاح وتړل شي په نش په مسجد کې خلک راټول کړي چې نکاح وتړل شي بل دا چې په د اوس په ریواجونو کې کله چې یو انجلی ورکوي بل اخر دونه ریکش ور کې چې هغه حتی د څلور پنځو کلو یې وخت وخت چې جلی پیغل سي بیا چې پلاره فکر وو هي چې یار د ازمان جلی ازما لور په دوه اندر کې مزه بیا ځان بوب چې معنی د نږدې کې چې معنی سي
او څه زما پیسې پکې دي
د خپل ډیر ځاتې
ډیر ځاتې مهرباني فرای سب تاسو نظر او پښتنه مو دواړه اوریدل مهرباني مولوی سي محترم
حاجی صاحب محمد جان د پکتیکا د سپینګیرو زینو دا یو ډیر ښه اقدام دی خدای دیو کې چې په افغانستان کې ټول خلق سپینګیری قومي مشران علما ټول یو سیو د تړون وکي نو تنها د علما ته خبره نه پریږدي علما همیشه خپل مسولیت ادا کړی دا قومي مشران پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته با خبر هر یو له تاسو نه د شپون مثال لري هغه شپون چې د رمی مسؤلیت په غاړه لري د چې هر قومي مشر باید له خدای نه اوډر شي او اخروی مسؤلیت خپل ځان ته متوجي کی او راټول شي نور ته نظر ورکي مفکوره ورکي او دغه شي چې حاجی محمد جان دی پریکړه کړي داسې په ټول ولایت کې باید دا پریکړه عملی شي او قومي مشران ټول یو سي له حکومت سره له علماو سره شاکر فرایي صاحب ویل چې په مسجد کې نکاح وشي دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دا ډیره ښه طریقه ده دا چې نن د ژوند ضرورت او مشکلات دي یعنی البته په اطراف کې دا خبره ډیره اسانه ده په اطراف په ژوند ژوند کې خلک چې نکاح تړي په ودونه کې په جماعتونو کې کوي او خار کې چې دی کابل کې چې دی دلته ځایونه کم دي کورونا واړوي خلک نشي کولای چې ټول مراسم ته ادا کړي نو خلک وټلو ته دي طبعا د خلکو ضرورت دي مشکلات دي په غیبه نه مونږ بس نه کوو البته اضافه صرفي ده
په کوچنیوالي کې دی ودو موضوع سره وکړه
بلې دا وکړل چې انجلې وړو کې وي ولی ور کې په نکاح باندې نو حتی شریعت دومره ویلي چې هغه بالغ شي خپل نکاح فسخه کولای شي لری کوي شي نو دا کار باید ونه کی او د شریعت لنیګانه هم د انجلې ژوند ته باید متوجي شي
ډیر زیاته مهرباني یو څو اردن کو نورم راته غږیز پیغامونه پری خدمت پښتنیم لري دا ورو چې خبرونه وختم پایته رسیږي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ز سیفلار غزنی ولایت د ګیلان ورسوالي څه خبرې کوم دموږ په منطقو کې د ولور زیاتوالی بېخي زیات ده او په زیات ولورو سره خپلې لورګانې په نکاح کوي زموږ منطقو کې په ځینی عالمانو څخه دا هیله کوو چې خپل ولور نو لږ ټیټ کړي د خدای په امان د زړه راډیو ټولو کارکوونکو ته ښه وخت
السلام علیکم د مېوند په جرګانو سالینه تاسو خلاص کیم ان شاء الله دلته د موږ په
ساحه کې چې دی کوم د ودونو په جبري ودونه نشته انشاءالله عالمان ټول او دلته د پښتو په دود باندې دغه کوي عالمان شته ما پوهاوی شته انشاءالله او دلته د جبري ودونه نشته.
ډیره زیاته مهرباني د خپرونې وخت پای ته رسیږي. ګڼ ستاسو نور غږیز پیغامونه هم راغلي خو نشو خپرولی. ما په راتلونکو خپرونو کې اتمن له تاسو سره مولي صاحب په خپرونه راټولو سره اوریدونکو پیغامونو ته په کتو وروستی پیغام به ستاسو څه وي؟
وروستی پیغام مې دا دی چې د افغانستان په ټولو علماو باندې مې غږ دی چې هغوی د اجباري نکاحو مخه ونیسي او د زیات ولول په باره کې په مساجدو کې د جمعې په لمانځه کې بیانونه وکړي او خصوصا د حج او اوقاف وزارت چې برنام وزارت دی او دې ته توجه نه کوي په غی باندې او هغه نهادونه چې د ښځو د حقوقو داوګیر دي هغه یو بنسټیز پروګرام په مخه واچي ځکه دا اوسنی حالات چې صرف پروژې دي او موږ بار بار ورته ورغلي مختلف سره تماس نیولی دا هغه دې ته حاضر نه دي چې د ښځو د دغه حق لپاره
یو اقدام وکړي. ډیره زیاته مهرباني اتمن دوی سره هم غږیږو.